پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمی 12 بجې سوې. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د زمری اسد 23 د اگست 15 د خبرونه په راپورونه کې تر کندهار او هرات وروسته مزار شریف، خوست او جلال آباد هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې په کابل کې خلک روان وضعیت ته اندېښمن دي او ګراني زیاته سوي. په اصل کې چې وسلولو طالبانو پرمختګونه کړي، د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15,000 ځواکونو د لیږلو خبر ورکړی دی. دا هم اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمه کې نور بسته اونیز پروګرام خپرېږي. نوریاس نوری خپرونه په خبرونو پیلوي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د یو شمیر نورو ولایتونو مرکزونه نن سهار وختي د طالبانو لاسته ولوېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنګټن طالبانو ته په زغرده ویلي داسې اقدام ونه کړي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د کارکوونکو او ډیپلوماتانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د لبنان په شمال کې د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم چې شل تنه پکې مړه شو. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار او د دایکنډي مرکز نیلي نن سهار وختي طالبانو ونیول. د میدان وردګو ولایت ولایتي شورای وغړي وحیدالله اکبرزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نن سهار وختي د مرکز میدان ښار ته داخل شول او ټول دولتي تاسیسات ونیول. ښاغلی اکبرزی زیاته کړه چې د طالبانو له ننوتو سره له زندان نه ټول بندیان وتښتېدل. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار یې نیولی دی. میدان وردګ ولایت د افغانستان د پلازمېنې کابل دروازه ګڼل کېږي او یوازې دوه ولسوالۍ، لومړی حصه بی سود او دوهمه حصه بی سود، تر اوسه له حکومت سره دي. د دایکنډي ولایتي شورای وغړي غیرت علي جواهری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ تېره شپه له نښتې پرته تخلیه شوي او طالبانو نن سهار وختي نیلي ښار ته داخل شول. د جواهری په وینا له طالبانو له ننوتو سره د دایکنډي له زندانه 180 بندیان وتښتېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دایکنډي ولایت بشپړ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی دی. دغه راز د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېد. راپورونه وایي پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یوه ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد، لغمان ولایت مرکز مهترلام تېره شپه بې جګړې د طالبانو له لورې ونیول شول. طالبانو پرون همداراز د پکتیا مرکز خرنه، د پکتیا مرکز د پکتیکا مرکز خرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد هم ونیول. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 5,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو 12 کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوالو ځواکونو او استخباراتو ته امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله راغلي چې د خپل هېواد د بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې دي ملاتړ وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان حکومت وایي 4 افغان سرتیري چې له پولې خاورې ته نن اوښتي او خاورې ته ننوتلي وو نیولي دي. حکومت حکومت ویلی یو شمیر نور سرتیری د پولې بلې غاړې ته نږدې د کنټرول له یوې پوستې سره راټول شوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې نیول شوو افغان سرتیرو ته خوراکي مواد او د هستوګنې موقتي ځایونه برابر شوي او همې درملنه شوې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې حکومت له هغو افغان سرتیرو سره بشري مرستې کوي چې د ترمز حیرتان په پوله د افغانستان په خاوره کې راټول شوي دي. حیرتان له ترمز سره د موټرو او ریل ګاډي یو پل نښلوي. د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا د مزار شریف تر نیول کېدو وروسته د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم ملاتړي وسلوال چې پکې حکومتي سرتیري هم شامل دي حیرتانو ته پشا شوي او یو شمېر یې د ازبکستان خاورې ته داخل شوي دي. په پام کې د ایران په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټول بند جاری شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د پنځمې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټول بند به سر له دوشنبې تر راروانې شنبې د ایران په ټولو ښارونو کې په بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانتونو کې عملي کېږي. د ایران هغې کاري ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې له نن یکشنبې تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. ایران پرون شنبې په کورونا وایرس د 466 کسانو مړینه او د 9200 کسانو اخته کېدل ثبت کړل. د لبنان په شمالي سیمې اکار کې پرون د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم چې شل تنه پکې مړه شول. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې وویل چې ټیمونه یې د پیښې له ځایه شل مړي لیږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. په لومړي سر کې د 2 کسانو د ټپي کېدو ویل شوي وو. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له زیات کمښت سره هم مخامخ ده. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هیواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړی وو ضبط کړی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو مهمو ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته جلال آباد، خوست، نیلي او میدان ښار هم د دې ډلې لخوا نیول سوي دي. دمګړې نږدې د 28 ولایتونو مرکزونه د طالبانو لخوا نیول سوي او ځینې نور ولایتونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لاسته د مزار شریف او جلال آباد ښارونو له لویدو وروسته اوس د پلازمینې کابل یوازنی لوی ښار د افغان حکومت په کنټرول کې ده. له دې سره پخوا کې پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان هغه ولایتونه دي چې لا هم د طالبانو لاسته نه دي ورغلي. د ننګرهار، میدان وردګ، خوست او دایکنډي ولایتونو مرکزونه نن سهار له جګړې پرته او مزار شریف ښار تیره ورځ د یوې وړې جګړې وروسته طالبانو ونیول. مارشال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور چې څو ورځې په مزار شریف کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت کاوه د راپورونو پر اساس د حیرتان له سرحدي ښار تیر او ازبکستان ته اوښتي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په غیر مترقبه ډول د افغانستان شپږ ویس ولایتونه ونیول چې ډیری یې له جدي مقاومت پرته د طالبانو لاسته لوېدلي دي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ډیری نور ولایتونه هم د طالبانو لاسته د لوېدو په حال کې دي.
اوس اوس د کاپیسا سره خبر روانه ده، هم د جګړې له لارې نه انشاءالله کېدی شي په خپله تفاهم له لارې نه خبره حل شي. پروان سره هم خبر روان ده او پنچیر او دارس بامیان سره هم خبر روان ده. انشاءالله چې خبر دلاره مټول مسائل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ویلامي په خبرولو سره له دولتي کارکونکو او تعلیمي او تحصیلي څنګه غوښتي چې د دوی تر کنټرول لاندې ولایتونو کې فعالیتونه له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 5000 نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ خبر ورکوي. ښاغلی بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي د دې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د ایستلو لپاره 3000 امریکایي سرتیری کابل ته رسیدلي. تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د وروستیو بدلونونو، سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې په کابل ښار د طالبانو د احتمالي برید او وروستیو بدلونونو په اړه خلک اندېښمن دي. حتی د کابل په ښار کې په عادي غونډو کې هم خلک د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. خو د طالبانو ویان وای چې په کابل ښار د حملې پلان نه لري او په دې برخه کې به له خبرو وروسته پریکړه او تصمیم نیول کیږي.
په تو شیبو کې دا راپور خپرو چې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو تر نیول کېدو وروسته د کابل اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د میدان وردګ ولایتي شورا وایي چې میدان ښار هم طالبانو نیولی دی. د ولایتي شورا یو غړي ویلي پر ځینو سیمو هوایي بریدونه سوي او تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان نن سهار وختي مرکز میدان ښار ته داخل سو او ټول دولتي تاسیسات یې ونیول. نوموړی وای تیر شپه په دغه ولایت کې یو شمیر هوایی بریدونه هم ترسره سوي دي چې پر مهال تر لسو پورې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. اکبرزی وای تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نه لري چې په دغه ملکیانو کې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي. خو وای دغه بریدونه په مرکز میدان انشار کی سی وی دی
ولات مکمل سکوت کړی دی او ما باندې خوشاله ک ولات سکوت کړی دی ورس ټول وطن کابل خبر کا ساته دوه ورځې ټولې پاتې دی خو وای بریدونه شی و ولات ملکی کسان ته کې شهیدان او زخمیان شی وی دی یو لاس لپاره.
دغه ولایت ځایي اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې مرکز میدان ښار ته نن سهار وختي وسلوال طالبان داخل سوي دي او میدان ښار چار چاپیره ماسره کړی دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په دغه ولایت کې د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړي خو هغه زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. طالبانو هم د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار نیولی دي. میدان وردګ ولایت چې د افغانستان د پلازمینې دروازه ګڼل کیږي اوس یوازې دوې ولسوالۍ د افغان دولت په ولکه کې دي، لکه لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو لخوا له شلو د زیاتو ولایتونو په سقوط سره اوس په پلازمینه کابل کې خلک د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د نیول سوي ولایتونو ډېری اوسیدونکي کابل ته ورغلي. په دې ښار کې ګڼګوڼه زیاته سوې ده او خوراکي توکي هم ګران سوي دي. د یو امریکایي ډالرو بیه نوي افغانیو ته پورته سوي او خلکو د بانکونو مخې ته کترونه جوړ کړي چې څو خپلې پیسې له بانکونو څخه وباسي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
بله، په کابل کې نن ګڼه ګوڼه تر نورو ورځو زیاته ډېره ده، ځکه هغه ولایتونه چې سقوط شوي دي د هغوی ډېری اوسیدونکي کابل ته رابېځای شوي دي. د واټونو پر سر باندې کله چې یو ځای نه بل ځای ته یو څوک غواړي چې لاړ شي، ساعتونه ساعتونه وخت نیسي چې په موټر کې یو څوک له یو ځای بل ځای ته لاړ شي. دغه شان خلک اندېښمن دي، خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، ځکه د ګاونډ ولایتونه ټول سقوط شوي دي او د کابل دروازو ته طالبان رسیدلي. نو ځکه دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. هر ګز چې یو دوه کسه هم ولاړ وي په همدې موضوعاتو باندې خبرې کوي. د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د یو امریکایي ډالر بیه د تېرې ورځې راهیسې 90 افغانۍ ده. دغه شان بانکونو ته کتار کتار خلک ولاړ دي چې خپلې پیسې بانکونو راوباسي چې په بده ورځ کې په درد وخوري. خو په بانکونو کې هم داسې لیدل کېږي چې پیسې ختمېدونکي دي، ځکه کسان ډېر ولاړ دي. تېره ورځ خواته ځینې کسان ځواب شول د بانکونو نه چې پیسې نه وي. په ټوله کې خلک اندېښمن دي د خپلې راتلونکي په اړه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې ویل کېږي چې برید نه دی شوی د طالبانو لخوا. مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې اراده یې هم نشته، خو دفتري دولتي دفترونه هم په تړل کېدو دي او یو شمېر دولتي مامورین هم له خپلو دندو د کورونو څخه روان دي. په ټوله کې وضعیت داسې دی چې خلک ویرېدلي ښکاري، خو بیا هم د دې سره سره هم په واټونو په سړکونو باندې امریکي ځواکونه لیدل کېږي. د موټرو تګ راتګ دا په عادي ډول دی.
ډېر مننه. ومردل چې د طالبانو لخوا له شلو د زیاتو ولایتونو د مرکزونو له نیول کېدو سره اوس په کابل کې خلک د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی چې ځینې چارواکي مجبوره سوي ازبکستان ته مخه کړي. په دې تازه راپور کې ویل سوي چې ازبکستان تر اتیا زیات افغان سرتیري چې دغه هیواد ته راوښتي و نیولې دي. دا چې په بلخ کې وضعیت څه دی په یوه راپور کې اوري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو پر مزار ښار حمله درلودې. دا حمله ډېرې خفیفې تر سره شوې د دواړو لویو ترمنځ، خو په پایله کې طالبان وتوانېدل چې ښار ته رادننه شي. د بلخ پخوانی والی او په شمال زون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر عطا محمد نور وویل چې د یوې توطیې پر اساس بلخ ولایت طالبانو لاسته ور ولوېد. د په بلخ ولایت کې 209 شاهین قردو پرته لدې چې کومه نښته ترسره کړي ساحه تخلیه کړله. له هغې پس وسلوال طالبان مزار شریف ښار ته رادننه شول. د امنیې قومندانۍ باندې یې جګړه ترسره کړه. امنیې قومندانۍ ونیوله. تېره شپه یې د مزار شریف زندان مات کړ. ټول زندانیان آزاد شول. د ښار د تسلیمېدو په پایله کې مارشال عبدالرشید دوستم په شمال کې د نظامی کمیسیون سلاکار او همدارنګه د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د بلخ والی فرهاد عظیمی، د بلخ د ولایتي شورا مشر حفظل حدید، دوی ټول د حیرتان لارې څخه ازبکستان ته وتښتېدل. د دې ترڅنګ په مزار شریف کې د نور ورځو په شان ګڼه ګوڼه نه ده. خلک ډېر کم لیدل کېږي. ډیری کسان اړ شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او نور ولایتونو لکه کابل او ځینې نور ولایتونو ته وتښتي. د دې ترڅنګ په شمال کې په مجموع کې ټول ولایتونه له بدخشان رانیولې تر فاریابه د طالبانو په ولکه کې دي. نن د طالبانو والی په بلخ ولایت کې یوه مطبوعاتي غونډه په پام کې لري چې ترسره یې کړي. ودلیدل شي چې هغه په دغه مطبوعاتي غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وکړي او کوم مسایل به بیان کړي.
د بلخ ولایت پر وضعیت مو راپور اورید. په څو شیبو کې دا اوري چې د ورزګان د مرکز ترینکوټ تر نیول کېدو وروسته د ورڅیر مو ولایتونو مرکزونه هم د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. خو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان په بانکونو کې ډالر په کمیدو دی او اکثره خلک د خپلو پیسو د لیږد په هڅه کې دي. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یو ډالر په 90 افغانۍ تبادله کیږي. نوموړي وویل که څه هم د افغانستان بانک پرون 250 میلیونه ډالر لیلام کړل، خو لا هم نرخونه لوړ دي. سره شهزاده وایي د کابل په بازارونو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساری ډول لویدل ده. د دوی په وینا د ولایتونو سقوط او نامنۍ او زیاتېدل به د افغانۍ ارزښت نور هم ولویږي. په نورستان کې په دې ورسیو کې د مچیو روزنې او شاتو تولید لپاره هڅې چټکې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان څخه هر کال په زیاته کچه لوړ کیفیت لرونکي ډول ډول شات په بیلابیلو وختونو او فصلونو کې د مچیو روزونکو لخوا راټولیږي چې د ګڼو خلکو د بوختیا او ترڅنګ د شاتو په تولید کې رغنده رول لوبولی شي. نوموړي وویل چې په دې ورسیو کې په یاد ولایت کې د مچیو روزونکو ورتګ ډېر شوی چې تر دې مهاله 350 د اهلی شات او مچیو صندوقونه دی ولایت ته ورول شوې دي چې د لوړ کیفیت شات د ګلانو او طبي بوټو په موسم کې تری راټول کړي. د کرنې وزارت مسؤلین د مچیو روزونکو څخه غواړي چې د مچیو سکتور د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره کولای شي چې د غوره شاتو د تولید لپاره خپل مچۍ د ولایت ته غوره فصلونو کې انتقال کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوسم یو نړیواله مسأله چېړو په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 340 ته رسیدلی دی او لږ تر لږه 1800 کسان ټپیان سوي دي. دغه زلزله پرون شنبه د ریشتر په حساب 0.2 درجې ثبت سوي ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه سوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکښې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتي سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورټ آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب اووه درجې زلزله یوولس کاله مخکې په پورټ آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې درې لکه کسان مړه سوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی، خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 15000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. ښاغلی بایدن په ویلامیا کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره استول کیږي.
امریکا وایي چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو، پوځي او استخباراتي مشورو وروسته یې اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي کارکونکو د خوندي لیږد لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یوې سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غني او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو استاز د غوښ کړي ک په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټانو او د دوی ماموریت ته زیان ورسید له سخت جواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې لتیرو شلو کلونو راهیسې په مالی، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړي او افغان امنیتي ځواکونه کونه شي کړي د غلاست راوړنې وساتي، د امریکا حضور تغییر نشي راوستلای. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالۍ او ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي.
د اروزګان د مرکز تر نیول کېدو وروسته د ورسېرمې ولایتونو مرکزونه هم د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت راورسته نن د اروزګان په گاوند کې د کونډۍ ولایت هم د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدي. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورای وغړي غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته ویلي چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلجدلې او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند، هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. په اروزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلوېدلې، تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درامنسته سوي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلی دی. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ له کندهار هم راپورونه ښیي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده سوي او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپلو کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ځینو ملکي ادارو کارکوونکي وایي له تیرو دو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. مخکې له دې چې د ګڼو ولایتونو مرکزونه سقوط سي، په ډېرو ولایتونو کې دا ستونزه وه. خو ځینې ملکي کارکوونکي وایي دوی اوس ډېر اندېښمن، ځکه دي چې نه پوهېږي معاشونه به یې د چا لخوا ورکول کېږي، د طالبانو لخوا که د حکومت لخوا. نور حال په دې راپور کې.
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکي ادارو کارکوونکي سخت اندېښمن کړي. دوی ویل هغه ورسته چې طالبانو ځینې ولایتونه ونیول او یو شمېر ملکی ادارې وران شوې، د دوی ماشونه هم ځنډېدلې دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی جاوید عابد:
زه په همدې دلیل له کندهار را تبعید یا را مهاجر شولم کابل ته، چې نور مې د خپل سر امن نه احساسوه. هغه کوم حق الزامه چې نور باید خپلې وظیفې په جریان کې ترلاسه کړی وای، پاراتیرو څلورو میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش چې باید مشترک کړل سوی وای رارسېدلی وای، راونه رسېدی. او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم وای له تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
دریو میاشتو کېږي معاش هم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه و، امنیت ښه نه و، اوضاع خراب و، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت د ولکې نه دا ساحه ووتله او زمونږ ماشینونه نه پوهیږو چې دا به څنګه سي، کوم مدرک نه به راسي، رابی کې رابی نه کې.
دوی په ټینګار سره وایي دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي، چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د نولس ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالی وزارت د ماشونو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده. د ملکي مامورینو د معاشات د ورکړې لپاره به د حکومت مشرتابه لخوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان به د ملکي ادارو د فعال ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد تېره ورځ په یوې خپرکڼې خبر پاڼه کې وویل چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسی آزادی رادیو تا غواری از پاتسو شیبو که نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروگرام پیلیجه چه ده شزو اروان مسائل پکی چیرل کیجه. خوص بدا او رو چه پکابل کنن و رسپانو پرکوم مسائل و لکنی او تفسیری خبری کردی.
ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي، تېره ورځ خلکو تمه درلوده چې ولسمشر محمد اشرف غني به په یو ویډیو پیغام کې د خپل استعفا اعلان وکړي، خو دا کار ونه سو. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له دوحې کابل ته راغلی څو د ولسمشر د استعفا پیغام دوحې ته له ځان سره بیرته یوسي. هلته په اوربند د افغانستان د راتلونکي موقت ادارې په اړه بحث وکړي. د لیکوال په باور که څه هم ښکاره ولسمشر غني د استعفا اعلان ونه کړ، خو داسې ښکاري چې نوموړی استعفا ته چمتو دی چې ممکن په څو ورځو کې اعلان کړي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې کابل ښاریان د طالبانو له حملو سخت په ویره کې دي، خو پینډاګان ځینې سرتېري کابل ته رالیږلي چې د لیکوال په باور ممکن له دې سره کابل زر د طالبانو لاسته ونه لویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې کله چې ولسمشر غني استعفا وکړه، نو په قطر کې به د یو هر اړخیز حکومت د تشکیل په اړه پراخ بحثونه پیل سي، چې د لیکوال پان ممکن ژر پایله هم ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی دی تر راتلونکي حکومت داسې بنسټ کیږدي چې هر اړخیز وي او ټولو خواو ته پکې ونډه ورکړل سي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو لسو ورځو کې په پرلهپسې ډول د ولایتونو سقوط او د طالبانو ډراماتیک بېساري پرمختګ خلک حیران کړي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو پرمختګ دومره چټک و چې کارپوهانو او د افغانستان نظامي همکارانو او شریکانو یې هیڅ اټکل نه سو کولای. د لیکوال په باور د طالبانو لاسته د ولایتونو لویدل هغه وخت چټک شول چې د ولسمشر غني د استعفا اوازې خپرې سوې، چې له دې سره د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیې لس سلنه راولویلې. د لیکوال پند له واکه د ولسمشر غني لرې کېدل به ټکان ورکوونکي وي، ځکه د سیاسي ثبات په نشتون کې به د قدرت خلا رامنځته سي او هیواد به د کړکېچ خواته ولاړ سي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې ولسمشر غني باید استعفا ورکړي او واک بل چا ته انتقال کړي. لیکوال د سرمقاله په پای کې ټینګار کوي چې محمد اشرف غني نه باید په چټکۍ سره استعفا ورکړي. د لیکوال په باور که دا کار وکړي نو کابل به د طالبانو لاس ته ولویږي او هر څه به ګډوډ سي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله خپلې خپرونې بندې کړي. د ورځپاڼو مدیرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر یوې اونۍ خپل نشرات ځنډولي، خو دا یې ونه ویل چې خپل نشرات به کله بیرته پیلوي.
ازادي رادیو ته ورځي است په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه.
د بامیان ولایت امنن له جګړې پرته طالبانو او د غراز نتایج شوي راپورونه وایي چې د خوست ولایت مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. تر دې مخکې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار او د دایکنډي مرکز نیلي نن سهار وختي طالبانو نیولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو دوو لسیزو کې همکاري کړې ده. د ازبکستان حکومت وایي 4 افغان سرتیري چې له پولې اوښتي او خاورې ته یې ننوتي وو نیولي دي. حکومت دغه راز ویلي چې یو شمېر نور سرتیري د پولې بلې غاړې ته نږدې د کنټرول له یوې پوستې سره راټول شوي دي. په پام کې د ایران په لویو ښارونو کې سر له سبا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنۍ عمومي ټولبند نافذ شي. د لبنان په شمالي سیمه آکار کې پرون د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند چې شل تنه پکې مړه شول.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې 23 دقیقو کې نور بستي او نيز پروګرام خبريږي.
نور بستي شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخوري. شدي په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن زموږ میلمانه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذې شینکی کړوخیل ده، او په همدې خبرونه کې به دوهمه میلمانه مو په خصوصي سکتور کې د ښځو د ټولنیزو حقونو فعال او په غزنی ولایت کې د ټولنیز او اقتصادي چارو مرستیاله حسی اندړوي. لومړی به د میرمن کړوخیل سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس لمر سره د تلیفون پر لیکه ده. کړوخیل صاحب، ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي.
سلامونه، مننه، مهرباني.
شینکی جانې، تاسو کلمړی مشته په دې اړه باندې وایس چې ورسته له هغه چې د افغانستان امنیتي وضعیت مخ پر خرابې دوسو او طالبانو د شارونو پر لور باندې پرمختګ وکړ، ګڼ ولسوالۍ او ولایتونه سقوط کړل، د شوزو وضعیت تاسو څنګه وینئ؟
بدون شک په هر بے ثباتی کې او جګړیز وضعیت کې ماشومان او ښځې زیاترین هغه بې دفاع انسانان دي چې متضرره کېږي، ځکه چې امکانات هم کافي نه دي چې یو امن ځای ته ولاړ شي یا خپل هغه امنیت ونیسي. نو ډېر په اسانۍ باندې یو ته صدمه رسېږي، او همدارنګه مالمدار مېرمنې له همداسې وضعیت نه شدیدا نگران دي چې کله چې مثلا یو خلا د قدرت راځي، کله چې امنیتي مسؤول نور د چا امنیت نه نیسي او طرف مقابل په افهام نه پیږي چې دا وضعیت څنګه کنټرول کړي او د خلکو نگرانی څنګه رفع کړي. ملمدر په داسې وضعیت کې خزه ډېر مثلا آسیب پذیر دي او صدمه ویني او ځکه مېرمنې ورخطا دي ځکه چې د هر مسلې امکانات شته دي ځکه په داسې وضعیت نه ځینې مجرمین دي چې له دې استفاده کوي هغه مسلې غیر مسؤول دي هغه سازمان بیافته شده گروپونه دي اختطافچیان دي مافیاوې دي لږ بیکار وګړي دي نو دوی له همدغه فرصت نه چې د هر چا په نوم ختمی کړي دوی خپل یو کار کوي نو ځکه ما ورته وویل چې ښځې بیا نشي کولی خپل امنیت تامین کړي نو دوی د هر خطر متوجه ده نو ځکه مېرمنې شدیدا نګران دي یا اندېښمنې دي همدارنګه کابل کې موضوع ډېر ګډوډ روان دی او انتظار کېده چې امنیتي ارګانونه د کابل امنیت باید جدي ونیسي او همدارنګه طالبان باید یو عاجل یو بیان ورکړي تر څو پورې هغه یو رواني تسکین ټول وګړو ته خصوصا مېرمنو ته شوی وي تر څو پورې مطمئنه شوی وي چې دوی په خپل کورونو یا په خپلو ځایونو کې په امن کې دي.
بله کړوخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د کله چې بې ثباتي رامنځته سي حالات ګډوډیږي او له هرې خوا څخه جنایتکاران هم ګټه پورته کوي، اما په افغانستان کې وضعیت خو یو عادي بې ثباتي نه ده. اوس مهال د طالبانو مخکینی واکمنۍ ته په کتو که موږ وګورو چې دوی له ښځو سره څه ډول چلند کړی دی، د دوی په واکمنۍ کې ښځو اجازه نه درلوده چې له کوره د باندې کار وکړي او یا هم ښوونځي ته ولاړ سي، نو افغان ښځې خو ملامت تنه دي چې په داسې وضعیت کې بیریږي.
خب یو خوب دا چې مثلا پراتسون کې کې دوی وخت ورسیږي او دوی خپل حکومت جوړ کړي نو دغه د افغان مرمن براتسون کې څنګه وي دا یو بل مسله ده. مونږ تاسو اوس په فعلی اسرائیلي او جنگي او نامعلومه وضعیت باندې خبرې کوو چې څه څومره اندېښمن دي. ان اوس خو په اسلامه د دوی خپل هغه فزیکی مسؤلیت امنیت ډېر مهم ده او بیا په سپېره راتلونکي کې څه کېږي هغه دوه مسله ده چې بیا به کولی شو موږ تاسو په هغه باندې به خبرې وکړو.
مننه کړوخیل صاحب، زه به اوس اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم که دوی غواړي چې له تاسو سره خبرې وکړي یا هم پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته مستقیم زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500 822 55 او 0999 203 50 40. زموږ د نور بس د خپرونې میلمانه په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی شینکی کړوخیل خیل ده چې همدا اوس لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي. که تاسو غواړئ له دوی څخه پښتني وکړئ موږ ته زنګ ووهئ او موږ به ستاسو پښتني د دوی مخ ته کشیږو. کړوخیل صاحب، همدا اوس که تاسو د هغو سیمو په اړه باندې ستاسو معلومات چې څه وایي چې هغه سیمې چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې نیولې دي، په هغو سیمو کې د ښوونځیو وضعیت تنجونو لپاره څنګه دی او آیا ښځې بیرته خپلو دفترونو ته روانې سوي دي که د دوی مخه نیول سوې ده؟
متاسفانه چې معلومات دقیق نشته چون ټول شان دومره په سرعت باندې وشول چې معلومات له صحیح نه راشي ډېر دقیق نه دی. ځینې ځایونه کې وایي چې مطلق بند شوي دي، څوک مغنسه ښوونځي حتی تخریب شوي دي، څوک ښوونځیو ته نه ځي، او ځینې ځایونه کې وایي چې نه بېرته اجازه ورکړله. اوس په فکر کوم چې تخار کې ممانعت کړی دی د اووم صنف نه پورته د نجونو، بیا د منطقې مشران ورغلي ورته چې داسې دا قبل دی قبول نه ده او باید تاسې نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درس ته دوام ورکړي. بیا نو دوی ورته مشروع دي او څو مدت لپاره ورته اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي تر څو پورې موږ په دې اړه بیا دوباره تصمیم نیسو. نو دا دوباره تصمیم نه اوس معطل ده تر څو پورې د خپل حکومت جوړ کې خپل پالیسی باندې د دینجونو د تعلیم په ارتباط اعلان وی په لغه معلمیږي چې واقعا دی غواړي چې خلک درس دوام ورکړي او بیا کدا سه دوباره ادم په دې کې محدودیت پیدا کړي یا مطلق بندي.
بلې کړوخیل صاحب، لکه تاسو چې واورېدل په کندهار او نور ځایونو کې د طالبانو لخوا د ملکی کسانو د وژلو او د ټول وژنې حتی ملګرو ملتونو ویل چې دا په جنگي جرایمو کې راتلای سي دا ډول وژنې، آیا همدا رقم بیره ستا چې په کابل کې د کابل اوسیدونکو اوس مهال څه ډول احساس لري چې راپورونه راغلي چې طالبان د کابل شاوخوا راګرځېدلي دي؟
وام چې مازه کولې چې بعد امنیتي ارګان نشته تر اوسه پورې مثلا طالبان ته په ستاره واکني ورکړي باید جدان جدي امنیتونی سي دي خلکو او خدمت مینه سي سي ان هغه قانون شکن اشخاص دي فرصتونه استفاده نه کوي لکه په کونال کې د خلکو مال او دکان نه چوت کړ کنه انده یو لوی ویره او تشویش ته دلته چې دا باید واقعا هم برحال او حکومت وسته دی باید اجل بدی اقدامات وکي او صاحبات کنټرول کې تر څو پر خلک امدا اوس دومره بیروبار په خلک کې تاسو نه پیږی چې څه خبره ولا ټول خلک سره کوم تر وتلی او دوه مسله ده چې باید طالبان اجل یو اعلان وکي نو که اعلان نه کړي زه فکر کوم چې خدای نه خواسته کله دې فرصت یو ځل یو په اصطلاح هغه مجرمین له پیل خرابې باندې دا باندې یو لوی ناورین به تر رامنځته شي چې په څو بلدي قیمت باندې شو ورکوله.
کارو خیل صاحب هغه شدی چې په امنیتی سکتور کې د افغانستان خدمت کاوه په داشلو کلونو کې او همداراز په دولتي ادارو کې کار کاوه د خلکو استازي توبې کاوه تاسو په شان دغه شدی د دوی راتلونکو به څنګه وي دوی تاسو څنګه د دوی راتلونکو ویني؟
زه فکر کوم چې په هیڅ صورت هغوی لپاره به کوم خطر او تهدید موجود نه وي ځکه چې نه طالبان او نه تنها چې خلکو ته قبول ده چې یو څوک چې انفورم اغوندي او د امنیت په خاطر باندې کار کوي ځکه چې موږ په ټولنه کې دومره مسایل لرو چې هغه مسایلو کې ښځې عام په حساب کېدای شي مجرم اوسېږي او ښځه په هیڅ متضرر یا قرباني دی ځې د جرایمو او جنایتونو اوسېږي نو موږ د داسې مسایلو د څېړنې لپاره او د پرمختګ لپاره او یو څوک عدلي قضایي سیستم ته ضرر کشولو په خاطر باندې موږ بالکل ښځینه پولیس ته ضرورت لرو که هغه تلاشي وي که د هغه د دوسیې انکشاف ورکول دي که هغه څېړنه هر بخش کې د ښځو ونډه ډېره اړینه ده او په ټولنه کې نیمایي نفوس ښځې دي دا خو نشي کېدای چې ټول به پولیس په نارینه وي نو د نیمایي نفوس مسایل به څوک حل کوي د ښځو مسایل په نارینه باندې حل کوي او که دا به بهتر وي په ښځو باندې کوي نو زما په اند باندې چې طالبان هم باید د موضوع باندې باید پوهېدلی وي او د ځان پوه دي چې په افغاني ټولنه کې سي او کورنۍ اجازه ورکړي چې لورې لاړ سي امنیتي سکتور ته نو به هغه خوشحال دریږي ما او که ته کومه صدمه رسي کې خود د خلکو حمایت یا د خلکو نارضایتي به ډېره زیاتېږي نو په داسې وضعیت کې زه فکر کوم چې هر څوک چې هر پوزیشن کې وي دا د خلکو حق و کار کړی ده او نشي کولی چې د امنیتي سکتور مېرمنې باید مجازه شي او مدل اجازه چې دی په دنیا کې پولیس نشته ای موږ پاکستان کې پولیسان نه لرو جنرالان شمېرې ای موږ په عربستان کې خزینه پولیس نه لرو ای موږ په دوبۍ کې خزینه پولیس نه لرو ای موږ په انډونیزیا یا ملزیا کې داسې ملکونه کې موږ خزینه پولیس نه لرو چې فکر کوي چې باید افغانستان نه لري.
بله کډوخیل صاحب یو پښتنه به په دې اړه باندې هم وکړو چې افغانستان تقریبا 300,000 ځواکونه لري. ځینې راپورونه داسې وایي چې سرتیرو ویل چې د دوی پوستې خرڅې کړای او د دوی مشرانو دوی ته وویل چې باید تسلیم سي او جګړه ونه کړي. په ځینو مواردو کې ځینو جهادي مشرانو چې دوی ویلي وو چې د ځواکونو مشري به کوي او طالبان به پر شا تمبوي هغوی هم تسلیم سوي دي او هغوی هم د یو توطیې خبره کوي. په اصل کې څه وسول کړو خیل صاحب چې خلک باید پوسی ستاسو معلومات څه وایي چې دا وضعیت ولې دومره ژر خراب سو؟
حکومت برخه نه زه د خلکو د ولی کلمه او موږ ته د حکومت اجرات او د امنیتي سکتور مسایل دومره دقیق نه وو چې داسې وشوم او کوم برداشت زه لرم نه کولی شم خپل نظر شریک زما په اند باندې خو اول همدغه سیاسي رهبران چې ټول عمر یې افغانستان دي خلې ده او په نوم د جهاد او مقاومت باندې د شخص کله تاریخ د تحقیق وکړه او تر همیشه نظام تهدید کې چوکیانې واخلي قدرت واخلي پیسې پیدا کړي نو دوی سیاسي او اقتصادي مافیا ځانونه جوړ کړي یو وړو تلقه ځانه چاپېره کړم همدوی هغوی به ساته ګټه ګالو درلري اما خدمتونه کوي برخه حکومت بیا مشه خلکو یې راول طرف موږ چې موږ سیاسي احزاب او سیاسي احزاب یو قام پر متعلق نه وي که دا به واقعا ملي احزاب اوسېږي. اما تاسې وګورئ چې په اخره کې به دوی به د حکومتونه کرزی صاحب و کاغذ کسب غنی و دوی نباید کسی نوشت که ولاد ما قامت نگش از ما قامت نگشو دی قومی اگه اختیار او الان سپا قانون که دینش کسی قومی نمایندگی و که بلکه دی بر ملی احزاب نو کسی نوشتی اما دی اگه خپل اعتبار اگه کافی اعتباری چه باید قوم که دلوده اگه هم ندلوده مگه همیشه کوشش کسی بحرانیان تم وایی چه ولی افغانستان مثلا نشم دغه څو اشخاص سره مثلا شریکه کیږي او دینه پښتنه کیږي که هغه ارګم دی نه کار کوي او که بهرني کسان هم چې و د دې فکر کوي چې همدغه سیری دي همدغه تصمیم نیونکي دي همدغه تاثیر ګذاره دي حالانکه تاسو نه نور دل چې دې ته چا غوږ نیو او دوی مثلا یو په سره خاطره نه درلود ځکه چې دوی مخصوصه وړه حلقه وه او هغه حلقه اوس کافي پیسې دره شوې د هغوی نور د جنګ او د مقامات حوصله مه دو مسئله فساد ده. زیاد چه فرزیدی که اینه که وقت پولیس و یه وقت ماشات و رسیدی ها که اگر دو اردو مسئلین سبین و عسکر و ویدم دو رسیدنی این در قطعه مسئلی که را بیچه دو مرسیدن مثل روت و بیچه تعدیم کنیم با مکرانه و گیو این در دو مسئله دریم فکر کامه چه دو مرد در جنگ و اوک شد چه توی خسته شد ان دا د جنګ په لاره خلق خسکی او جنګ راي هاله زکه چې په دې مقامت کې د جنګ توان کړو موږ په سړي حالت بهرانيانو د سیاست په توګه چې هغه ټول مسلطنه چې باید د افغانستان د نکسو او د ټول لپاره چې هغه موږ نه کوو باندې ولې وایي چې یوازې سماج چې کولی شي د حساب اچات کړي اما هغه نیمګړتیا سره یې پریښود نو کله چې یو پدمرو په ساکان دا کوردو څه شي سيتي هغه چې خپل پانه ګوري چې څنګه دا کار کوي تر نو چې کول شي مثلا یو مجن چې
کړو خیر سه بل استاسي اواز قطه قطرازي کتاسي او بل زایته چې سم سیګنل ولري لږ وشوري
نو دوی مثلا د هوایی ترانسپورت صرف څلور تیارې درلودلې نو کله چې په دو دېرش څلور دېرش ولایاتو کښې جنګ تاسو دغه څلور تیارې څنګه کولی شئ د اکمالات هم کړي یعنې دغه ټول مسل باعث دې شو چې او بندر بمل ټولنې افغانستان یو دم یوازې پرېښود کله چې په امریکا درس ونیود او نور ملکونو کښې سره یو ځای تاسو ونیو او یوازې پرېښود بندر په داسې حالت کښې هغه کسان چې د افغانستان سره تاریخي مشکلات لري هغوی هم دغه فرصتونه استفاده وکړه هم باید اعتراف وکړو چې په افغانستان کښې دومره تروریستي ګروپونه دي چې هغوی خپلو ملکونو ته نه شي تللی هغوی بس چاره نه لري چې په همدې افغانستان کښې پاتې شي د خپل د بقا او هم هغوی کوشش وکړو چې دا وضعیت دومره نارامه کړي نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسل باید دې شو چې نور اردو پولیس کافی خسته شول او دې مسلې نه یې لاس واخیسته چې دوی باید کوي معلوم ده اقتصاد به یاد کړه او هغه رهبران چې خپل کسان یې ځای په ځای کړي وو د پیسو لپاره او د قراردادو دپاره د هر څه لپاره ځکه چې دا نظام دې په ګروګانې والی وو نو معلوم ده هغه داسې کسان وو چې هغه سیستم ته وفاداره اوسېږي او قرباني ته زره اوسېږي هغوی کوشش کوه چې موقف نه پوره ګټه واخلي او کله چې د ضرورت یې وپېوازې پرېږدې څنګه چې همداسې وشو
بله کډوخیل صاحب تاسو لمر سره پر لیکه اوسې زباوري دونکو ته یو ځل بیا شمیره اعلان کړم که دوی له تاسو څخه کومه پښتنه کوي موږ ته زنګ وهلای سي اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلای سي 00008225555 او 0999203504 دا زموږ د تلیفون شمیرې دي زموږ میلمانه د په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کډوخیل ده او تاسو نور بس دی پروګرام اوري له ازادي رادیو څخه کډوخیل صاحب که د سولې خبرو تراسو او د افغانستان د نظام و راتلونکي تراسو طالبانو د افغانستان د پارلمان په اړه باندې څه ویلي دي آیا ستاسو له دوی سره له بېلابېلو لارو خبرې سوي دي دوی تاسو ته څه ویلي دي چې د پارلمان او د افغانستان د نورو ادارو راتلونکی به څنګه کېږي
تاسو چې په دې پروژه کې چې یو دوام وکړه اصلا پارلمان هېڅ نوه رول نه پکې درلوده که یو دوه نفره د پارلمان هغه یو ډاکتر صاحب عبدالله نمایندګي کوله او بل هم د ښاغلي دوستم د ګروپ څخه نمایندګي کوله یعنې د پارلمان په استازیتوب نه و تللی او پارلمان بار بار کوشش کوي پروژه
نظارت وکړي. چې مستقیم په دې پروسه کې داخل نه و چې وکړای شي طالبان و نظریات له رسمي او غیر رسمي مجلو کې لاس راوړي او طالبان هم په دې برخه کې هیڅ خپل دریځ نه دی ښودلی. نو ځکه یو ځله تشویش یم چې باوجوده ده چې خو بالاخره باید خلک پوه شي چې پارلمان څنګه کېږي، حکومت سرنوشت څنګه کېږي، اساسي قانون به څنګه وي، د ښځو راتلونکی به څنګه وي، هغه څوک چې په جګو کرسیو کې حکومت کې کار کوي کلکتر وزیر دی، هغه مهم دی،
بله. او کړوخیل صاحب، خلکو تاس ترای در کړی د دوی پر تاسو باندې باور کړی دی چې د دوی په استازي توپ به د دوی حق د حقونو دفاع کوي، قوانینو په جوړولو کې به برخه اخلي. اوس چې داسې شایي طالبان راسي او د پارلمان یا افغانستان دغه نظام چې له شلو کلونو څخه رامنځته سوی دی دغه ته تغییر ورکول وغواړي، تاسو په داسې وضعیت کې څه احساس لري او ستاسې غوښتنې به څه وي که تاسو ته دغه واک درکول سي چې تاسې د دغسې خبرو برخه سئ؟ تاسو به څه وایاست په دغسې خبرو کې؟
خب از فکر کومه چې دا یو ډېر مهم او ملي موضوع ده چې د خلکو استازیتوب د ګډون په تصامیمو که په مسایلو کې په غیر مستقیم ډول همدغه د نمایندګانو له لارې نه کېږي، ځکه چې دوی مستقیمه چاته رایه ورکوي په هغوی د دې نظریاتو له دریځونو څخه هلته یا په اصطلاح نمایندګي کېږي. نو که چیرې طالبان وغواړي چې موافقه اوسېږي، زه فکر کوم چې هر څومره دغه ملي نهادونه په سبب صلاحیت نه کوي او دوی ته غوږ نیسي او د همکاري په سبب چې څوک وایي نه توقع تر وکړي یا غوښتنه تر وکړي، زه فکر کوم چې موږ به زر به ثبات راسي. موږ لپاره افغانستان مهمه ده، اشخاص دایمي نه پات کیږي که هر څوک یو ورځي، مهمه دا ده چې د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د ثبات لپاره او هغه توطیه او دسیسې دښمنې د افغانستان په وړاندې لاړې باید موږ په خپل یووالي او په خپل ملي مسؤلیت پذیري باندې باید دغه توطیه او دغه بد نیتونه باید موږ خونسا کړو. نو امیدوار یم چې حکومت کاملا مردانه نه وي، بلکې په دې کې خصوصا ونډه ورکړی شي، مېرمنې په مختلفو کورسو کې وګمارل شي، ځکه چې افغانستان کې نیمایي نفوس ده، مېرمنې خپل مسایل لري، خپل غوښتنې لري، د پرمختګ لپاره باید کار وشي او پیاوړی شي، ځکه چې هغه ملکونه مترقي کوي چې نر او ښځه دواړه مشترکاً خپل ملکونه لپاره کار وکړي او آباد کړي. او کله چې د کچېرې ښځه له دې سیستم نه منفي شي، نو بیا په دې معنا لکه د یو شخص نه چې یو لاس وتړي وای په یو لاس باندې ده یو درون بار پورته کړه چې بمدار به باندې راسانه نه وي.
کړوخیل صاحب، د شوزو د راتلونکو او د دوی د فعالیت په اړه باندې یو داسې پوښتنه وکړم چې طالبانو ویلي دي چې شزې باید اسلامي حجاب وکړي، آیا ستاسو په نظر هغه اسلامي حجاب نه دی چې افغان شزې کوي همدا اوس؟
دا خو زما نظر ده چې منګه حجاب صرف عربي لباس ته حجاب نه وایي، او باید هر څوک په خپل جامو کې یا په خپل دود او رواج ده په مزه کې کولای شي خپل حجاب تعریف کړي. او دې خاطر زه فکر کوم چې افغاني لباس د افغانستان هر برخه چې وګوري لباس هم اسلامي ده او هم حجاب ده. نو باید دغه ذهنیت موږ باید عام کړو. دا زما په نظر باندې د دینی علما او مسئولیت علما او مطلب هغه څوک چې عالم ده، درس ډېر ویلی په اسلام سکالر ده، د دینی مسایلو دغه موضوعات باید بحث کړی شي، ځکه چې عادي اشخاص خو نه پوهېږي چې کله فکر کوي چې ولا هغه توره چادري کې چې هغه سي هغه بریښته چادري سي له خراسان دغه جن په افغانستان تپل شوی نه ده، به حجاب باقي به ناسم حجاب نه وي. د دې خاطر فکر کوم دغه مسایل دي چې په دې کې اسلامي علما کولای شي ښه وضاحت ورکړي تر څو پرې دغه تفاهمي لرې شي.
کډوخیل صاحب، هغه خلکو چې تاسو ته رای درکړی ده، د کابل خلک چې همدا اوس مهال داسې بیرسته چې کابل محاصره شوی دی او د حمله څخه بیرسته، اما تر اوسه پورې موږ نسو تاییدولی چې حمله کیږي سوی ده یا نه. خو دغه یعنی یو پوښتنه ده، تاسو دغو خلکو ته څه ویل غواړئ د افغانستان د دوی د وضعیت په اړه او همداراز د راتلونکي په اړه دغه خلک چې تاسو ته رایه درکړې ده؟
خپاس را چې ما ترې راکړې کړنه نه ده راکړې، دا مهمه نه ده. زه په سپاتي یا په مسؤلیت افغانه مېرمنه غوښتنه مې داده چې په حساس او تاریخي وضعیت کې چې هغه د افغانستان لپاره یو لوی امتحان ده، باید موږ کامیاب راوځو، بریالي راوځو. پینه به چې افغانستان خراب شي، پینه چې یو بل سره ووژنو، پینه دو سه تخریبات ورسي، پینه دو سه چولو چپاول ورسي. زه فکر کوم چې دلته هر شخص، هر کورنۍ، هر فرد، نارینه او ښځینه که هغه طالب دی، که د هغه حکومت فعلي حکومت بقایاوې تر څو پورې دي، هغه څوک چې صاحب نظر دی، مشر دی، ملک دی، وکیل دی، هر څوک چې دی، موږ مسؤلیت لرو چې باید د هر ډول ناورین مخه ونیسو. ځکه چې کوم تجربه سه پرون په کونړ کې وسه، یو بدترین مثال ده چې باید دا تکرار نشي. امنګ باید خصوصا په یو بل باندې تیری ونکو، وژل ونکو، زخمی کول ونکو، چلو چپاول ونکو، چاته صدمه ونرسو. ځکه چې دا وزبه په یو یا دوه او نهایت به یو هفته کې باید نورمال شي. بیا دې هغه پسله اثرات به بیا په نسلونو ته پاتې کیږي. امنګ باید دښمن د افغانستان په افغانستان کې باید کامیاب نه کړي. خپل وطن وشورو، مسؤلیت اوسېږو، کوشش وکړو چې د هر ډول ناورین مخه ونیسو، منځګړیتوب وکړو، هر شی په سوله ییز شکل باندې باید حل شي او خلک باید په دې کې پوره ونډه واخلي. ځکه چې هر نوع بېثباتي به ضرر به دې کورنیو ته هم رسیږي.
ډېره زیاته مننه شینکی کډوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په نور بس د خپرونه کې د ازادي راډیو سره ګډون وکړ او خلکو ته مو معلومات ورکړل. اوریدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. له خپلې میلمنې شینکی کډوخیل صاحب څخه ډېره مننه کوو چې وخت یې وایستو له موږ سره خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.